באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
ولسمشر کارزای د پکتیکا اورګون ولسوالیت تللیو چې د شیوی ځانمرګی برید د وژل شو کسانو له کورنۍ سره وګوري د ماليزیا د ترانسپورت وزارت وایي د مسافر وړونکو الوتکې قصدي وشتل چې پکې شاوخوا 290 تنه وژل شول د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او د غزې پر تړانګې د اسرائیلو ځمکني پوځي عملیات هماغه سره روان دي درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی د آزاد رادیو خبرونه پایته ورسیده او د امریکا غږشنا رادیو خبرونه پیل شوی په دغه خبرونه کې درته د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوو کاندیدانو د نننې لیدنې او د رایو د بیا شمیرنې په اړه یو تفصیلی راپور لرو د اورګون په شوی ځانمرګی برید کې د وژل شوو کورنۍ او قربانیان سره د ولسمشر کرزی د لیدو او د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د محکمې پر سر د ملکی حکومت او د پوز د زینو چارواکو ترمنز د ورستیو کشمکشونو پاړه هم یو مرکه درته لرو خو تر دې ټولو وړاندې زجعفر خان د وزیبا خادم درته د دې ساعت مهم سیمیز او نړیوال خبرونه در اورو
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی چې دا به د انسانیت خلاف کار وي که چیرې معلومه شي چې د ماليزیا د هوایی شرکت الوتکه په لوی لاس په ختیځ اوکراین کې وشتل شوې ده د ترانسپورت وزیر لیوتون نن په کوالالمپور کې خبريالانو ته ویل چې د مسافرونکو الوتکې قصدي وشتل د بین المللي قانون خلاف عمل دی د ویل ماليزیا غواړي چې د دې پیښې به طرف تحقیق وشي په الوتکه کې 298 سپرلۍ او د الوتکې عمله وه چې د پنجشنبه په ورځ وشتل شوه د همدغه راز ویلي دي چې ماليزیا امستردام ته یو 28 کسیزه ډله لیږي چې د تلف شوو کسانو د کورنیو سره د مرستې بندوبست کوي د نړۍ د شاوخوا ملکونو رهبرانو ویلي دي چې د دې 300 بوینګ الوتکې د غورځول کېدلو تحقیق دی وشي چې د مړو د وجود ټوټې پرچې په هر خوا کې خورې ورې پرتې دي اکثر مسافرین د هالند خلکو او زیاتره استرالیا ته روانو چې په ملبورن کې د ایډز په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شفافو تحقیقاتو غږ کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن عاجله غونډه وکړي چې په دغې غملرلې پیښې وغږیږي زیاتره وایي چې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو بحران د دې الوتکې د ویشتلو سبب شوی دی د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن خبره ده چې دغه مسافرونکې الوتکه پرون د ختیځ اوکراین د پاسه په اسمان کې وچاودېده او دا تصادفي کار نه دی
اسرائیلی پاوست چې ټانګونه الوتکې او سمندري بیړۍ ملاتړ کوي نن په غزه کې د فلسطینیانو په خوره د ځمکنۍ حملې په دویمه ورځ پر مخ روان دی د فلسطین د طبي چارو مامورین وایي د دې ځمکنۍ حملې له پیل راهیسې لږ تر لږه 20 اوسیدونکو وژل شوي دي د دې حملو هدف دا دی چې هغه تونلونه تباه شي چې د حماس ډله ترېنه په اسرائیلو باندې راکټونه وروي د اسرائیلو د پوځ د رپورټونو له قراره نن یو عسکر د حماس د جنګیالیو سره چې د غزې تړانګه یې پلاس کړه د جنگ په دوران کې وژل شو دا د اسرائیلو د پاوز لومړنۍ مړینه ده
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ډاکټر عبدالله د کمپ نطاق سید آقا فاضل سنگچارکی ویلی دی چې اشرف غنی او عبدالله نن د جمعې په ورځ د عبدالله په کور کې غونډه وکړه په یو شمیر تخنیکی سیاسي او ملي مسایلو وغږېدل په یوې اونۍ کې دا دویم ځل دی چې دغه دوه کاندیدان یو بل سره ملاقاتونه کوي په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دویم ځلي انتخاباتو د رایو په شمیرلو لګیا دی خو څرنګه چې نړیوال ناظرین لږ دي نو محدود ټیمونه یعنې د دوه ورځو راهیسې دېرش ټیمونه په کار اخته دي خو د کمیسیون نطاق نور محمد نور ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به سل ټیمونه سهار او ماښام په کار پیل کړي ښاغلی نور زیاته کړه چې پرون د رایو 3 صندوقونه وڅارل شول او څارونکو پکې داسې غټه تخطي پیدا نه کړه نو مړي زیاته کړه چې د بلخ غزنی او وردګو ولایتونو نه د رایو صندوقونه کابل ته رسیدلی دي او د ایصاف قواوې به دغه صندوقونه د دغو صندوقونو په انتقال کې مرسته وکړي
ولسمشر کرزای نن د جمعې په ورځ د پکتیکا د ولایت د ارګون ولسوالۍ ته ولاړ چې د سې شنبې د ورځې په تروریستي برید کې د وژل شوو خلکو له کورنیو سره وویني. ښاغلي کرزی د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی دوکانونه به چې په برید کې ویجاړ شوي بیرته ورغول شي. په دې برید کې د سیمهیزو چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه ولسي خلک ووژل شول او تر شپېتو ورپورې ته نور ژوبل شول.
امنیتی چارواکی وای چې د خوست ولایت د موساخیل په ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتی قواو او طالب جنگیالو ترمنځ درې ساعته جګړه شوې ده او دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلی قوا قومندان جنرال محمد ناصر هدایت د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل هغه وخت جګړه شروع شوه چې تر 200 زیاتو طالبانو د امنیتی قواو په یوې پوستې برید وکړ. جنرال هدایت وویل چې افغان قواو څوارلس وسلوال طالبان وژلې دي او دولس یې ټپي کړي دي. هغه همدارنګه وویل چې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او شپږ تنه نور ټپي شوي دي. طالبانو د موساخیل ولسوالۍ د برید په اړه څه نه دي ویلي. د دې حملې نه څو ورځې مخکې د خوست د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یوې پوستې باندې د سلګونو وسلوالو طالبانو په برید کې تر څلوېښتو زیات طالبان او اته سرحدي پولیس وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږیاست. د لغمان په مرکز محترلام خار کې د منډې په سیمه کې د مین یو چودنه شوې ده. مین په موټر سایکل کې خودل شوی وو چې په خپل ځان مرګ یو یو ملکی کس په کې ووژل شوی او اتلس نور ژوبل دي. د لغمان والی ډاکټر فضل الله مجددي دغه پیښه خندلې ده. د والی ویان سرحدي ځواک د امریکا غږ آشنا رانیو ته د پیښې په اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار 9:00 او 10:00 د محترلام خاراډون د منډۍ په ساحه کې یو تن چې ماینې لیږدوو خپل ماین ور باندې انفجار کړی چې له امله یې خپله د ماین لیږدوونکی وژل شوی. یو تن ملکی شهید دی او څوارلس تنه ملکیان زخمیان دي چې دا مهال د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د رویټرز خبری آژانس د چین د بارنیو چارو د وزیر له قوله نن رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان لپاره یو خاص استازی ټاکلی دی. د چین دغه اقدام د بیجینګ اندېښنه ښیي چې د ناټو د عسکرو د وتلو نه وروسته به یې په سرحدي غاړو کې ناکراری پیدا شي. دغه وزارت نن یو بیان خپور کړی دی او وایي چې د افغانستان او هند لپاره چین پخوانی سفیر سون یوشی دغه مقام ته نیول شوی دی او د افغانستان او نورو مربوطاتو او ډلو سره به نږدې تماس ولري.
د هند په مالی مرکز ممبئی کې د تجارتي مرکز د 22 پوړیزې ودانۍ په دوی منزل کې د اور د لګیدو له کبله د اور وژنې یو مامور وژل شوی او 19 نور ژوبل دي. د اور وژنې مامور کامل وایي دوه هلیکوپټر د اور وژنې عمله چې د باندې په بام باندې ګرپاتي وو وژغورل. کامل ویل سمدستي د اور د لګیدو علت نه دی معلوم.
د ایتالیا سمندري قوې پرون 1400 مهاجر نیولې دي چې د شمالي افریقا نه په بیړیو کې روان شي وو او د مدیترانې نه تیرېدل. دوی په اروپا کې سیاسي پناه غواړي او یو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. ساکال تر اوسه پورې د ایتالیا سمندري قوې 15000 مهاجر ژغورلي دي. تیر کال 2500 مهاجر ژغورلي وو. دا بیړۍ زیاتره د لیبیا مرکز تریپولی نه ورځي.
په 13 دسمبر کې د جنوبي افریقا د رهبر نیلسن منډیلا د مړینې راهیسې چې په 95 کلنۍ کې مړ شو نن اول ځل دی چې دغه ورځ د نیلسن منډیلا په نوم نمانځل کیږي. د 2009 کال د نومبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د جولای 13مه د ښاغلي منډیلا د زیږیدنې ورځ د منډیلا د ورځ په نامه ونوموله. د هغه وخت راهیسې د نړۍ په شاوخوا کې میلیونونو خلکو دغه ورځ په 8 دقیقو داوطلبانه ډول کارل منزلې ولمنځله چې د مساوات او برابرۍ لپاره د هغه د مبارزې د هر کال په مقابل کې یوه دقیقه کیږي.
او یو قوي طوفان چې په فلیپین کې لسګونه خلکو وژل نن د جمعې په ورځ د جنوبي چین ټاپوګانو ته د رسیدو نه مخکې لا پسې شدید شوی دی. د چین د هوا پیژندنې چارواکو ویلي دي چې دغه طوفان رامسون د هونان ټاپو وهلی دی او ګوانګډنګ خواته ور روان دی. چینایي چارواکي وایي دغه طوفان چې رفتار یې په ساعت کې 200 کیلومتره دی دومره سخت طوفان دی چې په څلوېښتو کلونو کې هیڅکله په هونان کې داسې طوفان نه و راغلی. د چین رسمي خبري آژانس سینهوا وایي چې د طوفان نه مخکې د 26000 نه زیات خلک د هونان د ایالت نه ایستل شوی وو. خلاصونه نور د وخت له په دې ورځو کې د طوفان د لاسم رشيوي دي. دغه طوفان په دې ونی کې د فلیپین په شمال کې لګ تر لګه سلويخ کسه وجدي دي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او دا هم زموږ د سپورت د خبر وخت تاسو به حتما خبر یاست چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې ده. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه البته وایم له بده مرغه زیمبابوې ته وبایلله. افغانستان په 500 ټاکل شو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره 213 رنځونه وکړل او زیمبابوې ته یې د 240 رنځونو هدف وټاکه. د افغانستان له لورې کپتان محمد نبی 45 رنځونه او سمی شینواری 15 رنځونه وکړل او د دې تر څنګ زیمبابوې دغه هدف په شپږ څلوېښتم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ. د زیمبابوې ویلیم 80 رنځونه وکړل او د خپل هیواد بریا یې یقیني کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم خراغلاست دا هم زموږ د خبرونو او مرکو برخه چې پیلې هم د افغانستان پر ټاکنو او ټاکنیزو لیدوکاتو کوو. د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله نن بیا په خپلو کې سره لیدلی او پر ډیرو موضوعګانو یې خبرې کړې دي. له کابله اکرام شینواری پرې راپور را لېږلی دی.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د تېرې سې شنبې د ورځې د کتنې وروسته نن دغو کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتو راوروسته حالاتو په سرسره خبرې کړي. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دا خبرې نن د جمعې په ورځ د ډاکټر عبدالله عبدالله په کور کې شوې دي او دواړو مشرانو ترمنځ د تېرې غونډې په تعقیب په اړوندو مسلو خبرې شوې دي. په پام کې وه چې دا کتنه د پنج شنبې پوره شوې وې، خو د دواړو کاندیدانو د بوختیو له امله دا کتنه د جمعې ورځې ته زندې دلوا. د خاغلی عبدالله د انتخاباتي ټیم وایان سید پازل سنگچارکی امریکاغه غاښنه راړي وته ویل چې نننې خبرې په ډیره دوستانه فضا کې شوې. دوه مشرانو په اړوندو مسلو په تفصیل خبرې کړې دي.
هر دو رهبر پیرامون مسائل تخنیکی او مسائل سیاسي
سنگچارکی ویل دوه مشرانو تخنیکی مسلو، سیاسی مسلو او د لوی ملي مسلو په سر وګړي خبرې لرلې چې په ډیره ښه او دوستانه فضا کې تر سره شوې دي. خاغلی سنگچارکی ویل چې دوه مشرانو پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې هم یو بل سره وویني. د خاغلی احمدزی او خاغلی عبدالله ترمنځ په تیره غونډه کې چې د خاغلی احمدزی په کور کې تر سره شوې وه، د انتخاباتو پر مسلو په ځانګړي ډول د رایو د پلټونو د بهیر په اړوند مسلو خبرې شوې وې چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو مسله هم پکې شامله وه. د دغو مشرانو ترمنځ دا ډول کتنې وروسته لاغې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر کلی په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د سل فیصد رایو د بیا شمیرلو په سر موافقه وکړه پیل شوې دي. دغه نه په یو خبر شوی بانک ویل شوی چې دغه دواړو کاندیدانو تیر شپه پارک کې په یو غونډه کې چې مشري جمهوری اسکرزی کوله هم برخه اخیستې وه. دغه نه په یو خبر شوی بانک ویل شوی چې دا غونډه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د سیرولو لپاره د جمهوری سمیت کرزی په مشرۍ جوړه شوې وه. په دغه بیان کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان په عمومي اقتصادي وضعیت، د ملي وایلو په ښه کېدو، د ګمرکي نظام په اغیزمنتیا او د قاچاق په وړاندې پر مبازي خبري وشوي. خاغلی احمدزی او خاغلی عبدالله نن په داسې حال کې یو بل سره بیا کتلي چې نن هم د جمعې ورځې د عمومي رخصتۍ سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د رایو د بیا پلټنو بهیر دوام درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې تېره ورځ د رایو 22 صندوقونه بیا پلټل شوي وو چې د خاغلی نور په وینا پلټونکو کومه جدي ستونزه پکې نه وه موندلې.
تېره ورځ حدود 32 صندوق رایدهي بررسي شوه.
نور ویل پرون 22 د رایو صندوقونه پلټل شول، کومه جدي ستونزه یې نه لرله، پرته دوه موردو چې هغه هم ډېر کوچنی او ډېر نه احساس کېدل. خو بیا هم چې موږ د پلټنې خبرې کوو، یو هدف هم همدا دی چې هر ځای کې چې ستونزه وي په کار دي ورته د حل لاره ولټول شي. نور محمد نور په کم شمېر کې د رایو شمېرلو د ټیمونو د کار علت د نړیوالو ناظرینو د شمیر کموالی او خود وی چې دا ستونزه به په یو دوه ورځو کې هواره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا پلټنه په داسې حال کې پیل کړې چې تېره ورځ د جمهوري ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ده په مشرۍ ټیم لا هم د بیا پلټنو د کړنلارې په هکله جدي پوښتنې لري، خو ملګرو ملتونو د رایو د بیا پلټنو د بهیر ستاینه کړې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو حیات انعامه رئیس یان کوبش نن د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کې زریو د بیا پلاتولو بهیر نالیدنه کړي او ویلي دي چې دا بهیر به د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت او اعتبار بیا ته په ځای کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه څه چې په خبرونو کې راغلل، ولسمشر کرزی نن د پکتیکا اورګون ولسوالۍ ته تللی و چې د سه شنبې د ورځې په شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو له قربانیانو او کورنیو سره وګوري. ښاغلي کرزی له زیانمنو شوو خلکو سره د پوره مرستو ژمنې وکړې. په دې اړه ابراهیم رحیمی راپور رالیږلی دی.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په اورګون ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې ځانمرګي برید له قربانیانو سره کتلی دی. ښاغلي کرزی له زیانمنو شوو خلکو سره د پوره مرستو ژمنې کړي دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له غرمې مخکې د پکتیکا اورګون ولسوالۍ ته سفر وکړ او د سه شنبې ورځې ځانوژونکي حملې د قربانیانو د کورنیو او یو شمېر قومي مشرانو ته یې په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د اورګون د خارګوټي په ځانوژونکي حمله کې چې د موټر بم په وسیله د سه شنبې په ورځ سرسره شوې وه، تر څلوېښتو زیات ملکیانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. جمهور رئیس حامد کرزی پر دې خونړۍ پېښه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه، خو وی ویل دغه دروند غم چې اورګون او ټول ملت یې ګالي د افغان ولس د لوړ همت او حوصلې ښکارندویي کوي. ښاغلي کرزی پکتیکاوالو ته په خبرو کې وویل چې د ده په ګډون ټول افغانان د دا ډول بریدونو پر اهداف او ترسره کوونکو کسانو ښه پوهیږي، خو زیاته یې کړه چې دوی د افغانانو د دښمن په مقابل کې نیغ په همت ولاړ دي.
چرت چون دنیا تو لارسی دانسا دا چولی دارا کشند دا چطو که کری بده که موش تای سرفوی خبر مدیر پر کری تحلیل مدیر پر کری شکایت مدیر کری اعتراض مدیر کری ننی نکو نن پر اخبر حمد برا آلی شکایت مدیر اعتراض نکو نیه ما تولا آلی پا حمد رو تولا آلی.
جمهور رئیس کرزی وویل چې د اورګون په حمله کې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ترڅنګ به د اورګون مرکزی جامع جماعت او خارګوټی چې په یاده شوې حمله کې نړیدلې دي د نوې نقشې له مخې جوړ کړي. هغه دوکاندارانو ته د ځمکې د ورکولو ژمنه هم وکړه. ځایي چارواکي وایي چې په دغه برید کې د شاوخوا 500 دوکانونو په نړیدو او دغه راز تر څلوېښتو زیاتو موټرو په سوځېدو سره خلکو ته زیات مالي تاوانونه هم اوښتي دي. د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ یو تن قومي مشر معلم ادم خان له جمهور رئیس حامد کرزي په دغه لیدنه کې د ولایت ته توجه زیاتولو غوښتنه وکړه او وایي ویل چې نور باید له دغه حالته راووځي.
چې په هغه ځای کې دوکانداري کولې او واړه هلکان ورسره وو او د دوی ورونه او یو ځای کار سره کولو یا چا په دوکانداري په فرضه پرشي بوخت وو، چا ټایرونه جوړول او په مختلف قسمونه یې کول چې دغه غمزړلې واقعه وشوه. رښتیا هم په دې واقعه کې زموږ
له جمهور رئیس حامد کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتا، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزای، د مالی وزیر حضرت مرزا خلوال، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزای سنگین او ځینې نور جګپوړي چارواکي هم ملګري وو. د اورګون د پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو سره جمهور رئیس حامد کرزی د لیدنې مراسم په دغه ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه پخوانۍ پوځي اډه کې جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې تر دې ورځ مخکې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو یو تن مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم اورګون ته تللی و او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره یې له نږدې وکتل. هغه د پکتیکا خلکو ته وویل چې که د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شي دغه ولایت به له اوسني وضعیت څخه راوباسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د ملي چارو سلاکار عرفان صدیقی ویلي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کسان کوښښ کوي چې مشرف د قانون له منګولو خلاص کړي، خو حکومت هم دې ته ژمن دی چې قانون باید عملي شي. د پاکستان د پوځ او د حکومت ترمنځ دغه لانجه څومره جدي ده؟ آیا کیدای شي چې دغه د پاکستان د حکومت لپاره ناوړه اغیزې ولري؟ موږ په پیښور کې د سیاسي چارو لکارپو خادم حسین سره په دې اړه غږیدلی یو.
تاریخي پس منظر کې تاسو یو دو دریو نقطو ته اشاره وکړئ، نو دلته ټول چې کوم دی سیویلین پروسیس یا تاسو ورته وایي چې سیاسي جمهوری د خلکو عملو، هغه د ډیر اوله نه مات کړی شوی دی. د هغې د وجې نه سیاسي ګوندونو کې هغه زور او توان نه دی پاتې چې هغه په خپله پالیسۍ جوړ شي، که منتخب هم شي چې په خپله پالیسۍ جوړ کړي، یا پارلیمان کې دومره زور نه چې هغه د دفاع پالیسۍ جوړ کړي، هغه خارجه پالیسۍ جوړ کړي. او بیا بله خبره دا شوې ده چې دلته یو ادارې ته د داسې قسمه دی مارکیټ یا په حواله یا د دولت د پیسو په حواله تومره لوی ارتکاز سره راغلی دی چې هغه خپل د ځان د ساتلو اهلیت لري، سیاسي ګوندونه په داسې شکل کې د ځان د ساتلو اهمیت یا 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 صلاحیت ډیر کم لري. دی هغه د وجنا په اتلسم ترمیم کې تاسو ته یاد شي، په هغه کې دی شک نمبر شپږم چې کوم د پاکستان په آئین کې مخکنه موجود و، هغه لږ نور زیات سخت کړ او داسې قسمه لارا دی غاړې تر تل چې خلک دی یو انسټیټیوشن چې هغه خپل یو ځان ته یو آنر جوړ کړی دی، ځان ته یو وقار جوړ کړی دی، او ور سره پیسې هم شته او مارکیټ ور سره هم شته او اختیار ور سره هم شته او پالیسۍ هم جوړولی شي. هغه اختیار په حواله لږ ډیر داسې اقدامات شامل کړ چې څوک براه راست په حکومت بیا قبضه کولو ته نشي توان لرلی.
تاسو څنګه دغه خبره وکړه چې د پاکستان حکومت دا وخت مختلفو نور هم قدرتونو راګیر کړی دی، په دې وخت کې د نواز شریف او د مشرف مسله سمره مهمه ده؟
بظاهر خو به ډیر شی خلک څنګه چې د پاکستان پیپلز پارټي قیادت هم تقریبا د غړې ته اشاره وکړه، دا شان نور خلک هم د غړې ته اشاره کړې وه چې یو هدف پوری د یو ادارې مشر پخوانی مشر هغه رانیول او عدالت کې درول دا غالباً چې د سیاسي قوتونو لپاره جمهوري قوتونو لپاره ډیر لوی خبره وه. داسې تصور چانه شو کولی چې یو چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ هغه به راشي او په عدالت کې ودرېږي او لکه هغه به د جج د سوالونو جوابونه ورکوي او بیا به لږ وخت لپاره تقریبا ومنیوی شي. نو دغه ورته ویل کېږي چې دغه خبره دغه شان پرېږدي، خو د حکومت د غاړې نه چې کوم موقف مخې ته راځي نو هغه موقف داسې ښکاري چې هغې کې هم یو وزن شته، او هغه وزن دا دی، هغه دلیل دا دی مشرف د فیصلې اختیار دا خو دی پاکستان عدالتي عظما سره دی، لوی عدالت سره دی، نو پکار دی چې هغه دا فیصله وکړي.
د پاکستان د پوځ او د نواز شریف ترمنځ کدی سي یو نظر باندې د غاړو ته وګورو څنګه دی دا وس وخت؟
ما ته دا ښکاري چې دی پاکستان فوج کې د دې ادارې په هیڅ کدی اشخاص مو ذکر کوو چې باید کوم مختلف چارواکي دي، نو د پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز لیگ پکې د ټول نه زیات حمایت نشته، یا داسې خلک شته چې هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د چارواکو په هیڅ ځانګړو په هیڅ حمایت کی. تاسو به کتلی چې ډیر شی چې کله جنرالان ریټایر شي نو د هغې چې کوم جماعتونو کې شاملېږي یا ګډون کوي نو هغه پاکستان مسلم لیگ نواز وي. نو په دغه انداز خو چې ورته ګوري نو داسې ښکاري چې په فوج کې د هغې حمایت شته، خو چې کله تاسو بیا د حکومت د چلولو انداز کې خبره الی نو بیا ما ته ښکاري داسې چې د دې ترمنځ دا یو غټ اختلاف بهر حال په دوو مسلو تر اوسه پورې موجود دی. او هغه یو خو تاسو دا ذکر وکړه د مشرف د مقدمې مسله، او دویمه مسله چې څنګه د دفاع د دننه دفاع او د بهرنۍ دفاع پالیسي اختیار کړی شي، لکه هند سره چې کوم د خبرو اترو خبره ده، یا بیا دلته د طالبانو سره چې کوم د عمل کول خبره ده. زما خیال چې دا درې داسې قسمه مسلې دي چې هغې سره د حکومت په حیث د فوج د ادارې ډېر لوی اتفاق نشته.
پریشانی
درنور ویدونکو د خبرونه تر پای ته رسیدو وړاندې پام وکړئ د دې ساحه د مهمو خبرونو لنډیستا.
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر ویلی دی چې دا به د انسانیت خلاف کار وي کچېرې معلومه شي چې د ماليزیا د هوایی شرکت الوتکه په لوی لاس په ختیځ اوکراین کې ویشل شوې ده. د ترانسپورت وزیر لیوچون نن په کوالالمپور کې خبریالانو ته وویل چې د مسافرونکو الوتکې قصدي ویشتل د بین المللي قانون خلاف عمل دی. د ویل ماليزیا غواړي چې د دې پیښې بې طرف تحقیق وشي. په الوتکه کې 298 سپرلۍ او د الوتکې عمله وه چې د پنجشنبې په ورځ وویشتل شوه. اسرائیلی اسکر چې ټانکونه الوتکې او سمندري بیړۍ ملاتړ کوي نن په غزه کې د فلسطینیانو په خاوره کې د ځمکنۍ حملې په دویمه ورځ پر مخ روان دي. د فلسطین د طبي چارو مامورینو ویلي دي چې د دې ځمکنۍ حملې د پیل رئیس لږ تر لږه تر اوسه پورې 21 اوسیدونکي په غزه کې وژل شوي دي. د عبدالله عبدالله د کمپ نطاق سنگچارکی ویلی دی چې اشرف غنی او عبدالله د ډاکټر عبدالله په کور کې غونډه وکړه او په یو شمېر تخنیکي سیاسي او ملي مسایلو وغږېدل. جمهور رئیس کرزی نن د جمعې په ورځ د پکتیکا د ولایت د ورګون ولسوالۍ ته سفر وکړ چې د سې شنبې د ورځې په تروریستي برید کې د وژل شوو خلکو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. امنیتي چارواکي وایي چې د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي قواوو او طالب جنګیالیو ترمنځ 3 ساعته جګړه وشوه او دواړو غاړو ته تلفات واوښتل. نن د مترلام د ښار د منډی په سیمه کې ماین چاودلې ده. ماین په موټر سایکل کې خودر شوی وو په خپل ځان مرګ او یو ملکی سړی په چاودنه کې وژل شوی او 3 نور زخمی شوی دي. د رویټر خبری آژانس د چین د بارنیو چارو د وزیر له قوله راپورټ ورکړی دی چې د افغانستان لپاره یو خاص استازی ټاکلی دی. دغه اقدام د بیجینګ اندېښنه ښیي چې د ناټو د عسکرو د وتلو نه وروسته به یې په سرحد کې ناکراری پیدا شي. د هند په مالی مرکز ممبای کې د تجارتي مرکز د 24 پوړیزې ودانۍ په دویم منزل کې د اور د لګېدلو له کبله د اور وژنې یو کس وژل شوی او 19 نور زخمي شوي دي.
درنو اوریدونکو زمنګ خبری خبرونه البته پښتو خبری خبرونه هم دغه لته پته ورسیدله خو دری خبرونه راتلونکې ده او همکاران راغلي چې دری خبرونه درته دروروي. تل بری خبرونه ما جعفر خان او زیبا خادم ته اجازه راکړي. د خدای په امان خوشاله.